द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نو قدر من اوریدون کو السلام علیکم دا وی او ای دی ودا نن دا 2019 کال دا اپریل د میاشتي و منیټه دا په خبر پختونخوا کې د سهار اته په کابل کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو لسپتی دی په دې یو ساته خبری خبرونه کې مو قربانی یو ز مجاهد جواد
او ز نصر کاکر
لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکونه
پاکستان ویر سرګند کړی چې گاونډي هندستان اور باندې د نوی حمله تیاری نیولې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبری کانفرنس ته په وینا کې په نړۍ ژاغ کړی چې نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات د خطر پیښولو څخه راوګرځوي
ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي خو هغه ویلي چې د هغو افراد له ټاکلو څخه ډډه وشي چې په واضح ډول د تیر وتلسو کلونو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي د نظام پر ضد وي او د ولسواکۍ پروسې پر ضد خبرې کوي
په دغه ناست کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي او هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي
او په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ویلي د پوځي کمانډان خلیفه هفتار په ضد سخت عملیاتو ته آماده دی هغه د ترابلس و لوري ته د یاغي قواو تاګ د کودتا هڅه بللې
او اوس هم بشپړ خبرونه اورئ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي خغلی غنی وویل که څه هم دا ګډونوالو پورې اړه لري چې د مذاکراتي ټیم غړي د کومو معیارونو له مخې ټاکل کیږي خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه د خلکو مشورو ته باید جدي پاملرنه وشي نوموړي زیاته کړه هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس په مشورو کې شریک کړي دي هغه ته باید جدي توجه وشي مثلا د هغو افرادو له ټاکلو څخه ډډه وشي چې په ښکاره ډول د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو پر ضد خبرې کوي د نظام پر ضد دي او د ولسواکۍ پر ضد غږیږي ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې مذاکراتي ټیم باید نویو واقعیتونو ته په کتلو د ښځو مدني ټولنې او ځوانانو استازیتوب هم وکولی شي نور حال له کبله د ډیوې خبریال حقمل روان درکوي
ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې نور باید وینه تویدنه بند شي او د غونډې له ګډونوالو څخه یې غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګښت کې لاسنیوی وکړي
په دغه ناست کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي او هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي
ولسمشر اشرف غنی د روغی جوړی علی شورا غونډې په وینا کې زیاته کړه د سولې په مذاکراتي ډله کې نه باید هغو کسانو ته ځای ورکړل شي چې د ولسواکۍ خلاف وي نوموړي دا هم وویل چې د سولې مذاکراتي ټیم په جوړښت کې باید ښځو ځوانانو مدني ټولنو استازو په هیواد کې پیژندل شوي او مطرحو څورو ته ځای ورکړل شي
د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تېرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري زموږ سره ملګري اوسئ
پاکستان نن خبرداري ورکړی چې گاونډي هندستان اور باندې د تازه حمله تیاری نیولې او په نړیواله ورورولۍ ژغ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې لا چولو څخه راوګرځوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندستان د 14 او 16 اپریل ترمنځ د حمله وکړي او هغه د خبره د کره استخباراتي معلوماتو په اساس کوي هندستان په 23 فروری هم ادا کړی و چې جنگي الوتکو یې د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د جیش محمد ترګری ډلې په مرکزونو حمله کړې و چې پکې یو شمیر ترګر وژل سوي وو خو پاکستان دغه اداګانی رد کړې وي شاه محمود قریشی نن په ملتان کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي پاکستان د هندي حمله معلومات له مهمو هیوادونو سره شریک کړي دي د هندستان حکومت د پاکستان د دې تازه اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي
له پاکستان څخه په یو بل خبر کې راغلی چې د خیبر پختونخوا سره ورګړې شوې د قبایلی سیمو لپاره د روغتیا ریاست او د واکسین ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخوا یو پروګرام برابر شوی چې په ترڅ کې به یې په یادو سیمو کې د شری یا میزلز او تور ټوخلی یا ډیفټیریا د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. د روغتیا د ریاست لخوا دغه پروګرام د قبایلی زلونه وخت په وخت د دې ډول ناروغیو د خبرېدو د راپورونو او د ډیرو کمو ماشومانو ته د اړینو واکسینونو لورکولو وروسته برابرېږي. په دې پروګرام کې به د ای پی آی سره د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او هم مرسته کوي.
نړیوال بانک په خپل څرګندونو کې ویلي چې شای روان مالی کال د پاکستان د عمومي پیداوار شره 3.4% ته راکشته سي. دغه شره یو کال مخکې 15.8% و. پاکستانی مطبوعات د نړیوال بانک د راپور له مخې وایي چې د عمومي پیداوار شره د کمی علتونه ناسمه اقتصادي تګلارې دي. نړیوال بانک ویلي که چیرې دغه شره راکمه سوه نو پاکستان به په اقتصادي لحاظ تر نیپال هم شاته سي.
په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وای د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځي برخې قومندان جنرال خلیفہ هفتر ته وفادار ځواکونو مخې ته ودرېږي. مخالف جنرال خلیفہ هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس یا ټرایپولی ختیځي برخې نیولی او خاغلی سراج وایي چې دی د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې داسې ښکاري چې د هفتر ځواکونه د ترابلس د تړل شوي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتی دي او د ټرمینلونو څخه د باندې یې مورچل نیولی دي. د دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده شوې او نه هم په شاتم بول شوې. په دې اړه پام وکړئ، نور حال زموږ همکاره سمینه احسان درکوي.
د سعودي عرب ټلویزیون العربیا دا داوی هم کوي چې د هفتر فوزونه د زیلې سرخار خلات الفرقان ته ننوتی دي، خو وایس اف امریکا د آزادو ذرایعو نه د دې تصدیق ونه کړی شو. د هفتر فوزي ویان کرنل احمد المسماری د خالی په غرما یو پریس کانفرنس ته ویلي د هفتر د مشرۍ لاندې د لیبیا فوزونو کامیابی موندلې. هغه دا هم زیاته کړه، غریان، جندوبا، قصر البشیر او سوانی وس د هفتر فوزونو په کنټرول کې دي، او دا هم چې د لیبیا فوزونو سره په جګړه کې 14 فوزیان مړه شوي دي. ویان دا هم اویل کم فوزی جازونه چې د هفتر ته وفادار دي هغه د اباب العزیز یا فوزی مرکز ته نږدې لکتر لګه سلور حمله کړي، خو سمرګ جوب لپکې نه ده شوی. بل خو چې په لیبیا کې جنگ بیا په خورېدو ده، د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرس اردن ته د خپل سفر په موقع ویلي یو ان با د لیبیا د خلکو د مرستې نه په شان شي. په لیبیا کې د ملګری ملتونو خصوصي استاذ غسان سلامی هم وای په حالاتو نظر ساتلې.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
په خرطوم کې د حکومت ضد د زرها او سودانیانو احتجاج د پوج سر دفتر ته رسیدلی. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوشکي بیونکي غاز کارولی او راپورونه وي د مظاهرې ځینې برخوالو په پولیسو ډبري هم غورځولې دي. د رایټرز خبري ادارې د سودان د حکومتي خبري ادارې له خولې ویلي چې یو احتجاج کوونکی په نشته کې وژل شوی او د پولیسو په ګډون ځینې ولسی چارواکي ژوبل هم دي. په سودان کې د مظاهرې د دسمبر په 19 نیټه د صدر عمر البشیر د حکومت د دی تګلارو په ځد شروع شوی وي او غوښتنه کوله چې د خوراکي موادو او تیلو بای د راکشته کړل سي. حکومت د فروری په 28 نیټه د بیړني حالت اعلان وکړ.
د ایران دولتي خبری رسنی وایي د بندر عباس سره نږدې د کښتۍ جوړونې په کمپنۍ کې بیټرۍ چاودلې او درې انجنیرانی وژلې دي. په راپور کې ویل شوی دي چې دغه فابریکې د ایران د دفاع وزارت ته کښتۍ جوړولې. چاودنه د شهید درویشي د کښتۍ جوړونې په فابریکه کې شوې ده. په راپور کې ویل شوی دي چې چاودنه د اوبو لاندې په یوې کښتۍ کې شوې ده چې د جوړېدو په حال کې وه. ایران د 1992 کال را په دې خوا خپل اکثریت دفاعي سامان آلات دلته د دننه د هیواد په کارخانو کې جوړوي. په دې کارخانو کې د سپکو درنو وسلو تر څنګ د هوان توغندي اوبتلونه او داسې کښتۍ جوړیږي چې دو بولاندې چلیږي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي که چیرې بیا یې ټاکنې وګټلې نو یهودي آبادکاری به د غربي غاړې سره ونښلوي. د شنبې په ورځ د اسرائیل له 12 چینل سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې اسرائیل به نور هم پر مخ ځي او د غربي غاړې کنټرول به اخلي او دا چې د اوسني آبادۍ د لرې کولو پرته به اسرائیلي استقلال پر ځای کړي. او د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو چارو د یوې کمیټې مشر د ایریټریا په حکومت ژغ کړی چې هغه امریکایي وګړي د راخوشي کړی چې شپږ کاله وړاندې هلته نیول شوی و. سیهام علی ابدو په کالیفورنیا کې زیږیدلی و او په ایریټریا کې ژوند کاوه. حکومت هغه مهال ونیوله کله چې له هیواد څخه د باندې تله او په پاسپورټ یې د هیواد پرېښودلو مهر نه و لګولی. د کانګرس غړي کارین بیس پرون د هغې د خوشې کولو ژغ کړی دی.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی ودا ګلو کډر منوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شرغلسته او اوس مهم پام را ګرځو. تفصیلی ریپورتونه ولورته پاکستان نن خبرداري ورکړی چې گاوند هندستان اور باندې تازه حمله تیارنی ولې او په نړیوالې ورورولي ژغ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې جلای دی د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې ل اچولو څخه راوګرځوي. د پاکستان د بندنې او چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندستان د شپړسم او شلم اپریل تر منځ د حمله وکړي، خو هندستان د پاکستان د حکومت د تازه داګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وکړي چې هند د پاکستان پر ضد د یوې نوې کاروایي منصوبه جوړوي او امکان سرګند کړي چې هند د اپریل د 14 او 16 نیټې ترمنځ موده کې جاری هیئت کولی شي. اخوا په پارلمان کې مخالف ګوندونو د شاه محمود قریشی په دې بیان سخت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت په سمدستي ډول د پارلمان غونډه راوبلي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په حال د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د پلواما په رنګ یو بل پیخه کې دي شي او هند د دې په پلما د پاکستان پر ضد د کاروایي منصوبه جوړوي.
هماره پاس اس وقت ریلائبل انټیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
سره دا وخت پاخه خفیہ اطلاعات دي چې هند د پاکستان پر ضد د عملیاتو لپاره یو نوی منصوبه جوړوي او زمنګ د اطلاعاتو تر مخه د 14 او 16 اپریل په میانز موده کې هند دغه کاروایی کول شي او موږ په دې اړه د سلامتی کونسل 15 غړي هیوادونه هم د خپل اندېښنو څخه خبر کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دې داوی د آزاد سرچینو لخوا پخله نه دي شوی او نه هند تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل ښکاره کړي. شاه محمود شی هم ویلی دی چې د دې خبر د هند لخوا کم تردید مخه ته نه دی راغلی او پاکستان د هند په خاموشه هم اندېښمن دی. د خارجه چارو د وزیر وینا و چې هند یو خطرناک لوبه کوي او کدا سکیږي نو په سیمه باندې د منفي اغیزې وي او زیاته کړي باید چې نړیوال رورولي د هند دغه غیر ذمہوار چلند نوټس واخلي او په دې لارې د تلو نه من کړي. اخوا د مخالف پیپل ګوند د اطلاعاتو سیکرټری نفیسا شاه د شاه محمود قریشی د بیان یو شوشه او د ګرانی زپلی پولیس د ډارولو یو حساب بللی دا. د ډیو ریډیو سره د شاه محمود قریشی په بیان خپل عکس العمل کې د نفیسا شاه ویناوا کو د شاه محمود قریشی دا بیان رښتیا وي نو دا د اندېښنې خبره ده او په میډیا باندې د دې خبرې د سرګندولو پر ځای ورلا د پارلمان غونډه را بلل پکار وو.
جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے. اگر تو یہ اس میں فیکٹس ہیں اور اس پہ بنیادیں ہیں تو ان کو فل فور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں اعتماد بھی جو ہے وہ لینا چاہیے.
دا مرکزی حکومت لخوا دا ناچل تنظیموں پر ضد دا اسنے عملیاتو پا بابلا دا یوسوال پا جواب کی نفیسا شاہ اویل چی دا ترہگرے ضد ملی تگلارا پا متفقت ہوگا دا پارلیمان نمنظور کلی شوی وا. خود با دا مرغ تیر او اسنے حکومتونو پا دے دزل دا خلاصا عمل نہ دکڑے.
پہلے آپ کی 70 پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز تھیں، کیا وہی پروسکرائبڈ ہیں، ان میں اضافہ ہے، ان کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے، وہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کو بتائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیں، تو پھر ایک یونینیمسلی ایک ایکشن ہوگا ان کلدم تنظیموں کے خلاف۔
ہغوائی مخ کے اویا تنظیموں کلدم گرزول شوی وو، باید چی حکومت پارلیمان پا دے اڑا اعتماد کی واخلی او اوخائی چی دا محل سمر تنظیمونا نا چل دی او دا حقوی پرزد تر دے وقت پوری کم گامونا پور تکلی شوی دی۔ دا پاکستان دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا ہند لخوا دا پاکستان پرزد دا یوی بلی کاروائی دا اندیخنا پا دا سی حال کی سرگند کلی چی دا روان کال دا فروری پسوار لسم منیٹا دا ہندی کشمیر پا پلواما سیما کی دا سلور سلویخ ہندی اسکرو پا وجنا دا دوالو حیوادونو اڑکی ترنگلی شوی او ہند دا دغی برید پلا پا پاکستان اچولی وا، او دا وقت هم پا لائن آف کنٹرول دا دوالو خواه زواکونا پا یو بل دزی کوی او یو بل تا دا مرگ جوبلی اڑولو ادعای مخ ترازی۔ ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
رنو قدرمن اردن کو پراپور کے مور دل چې د پاکستان د بهرانی او چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې هندوستان په دې تکل کې دی چې د اپریل د 14 او 16 نیټه ترمنز پر پاکستان باندې برید وکړي، او لامدې عملی د امنیت شورا غړو هیوادونو ته هم خبر ورکړی چې د دې مخنیوي وکړي۔ په همدې مسله باندې په تیر خبرونه کې زموږ همکاري سمینه احسان له رحمان بونیری سره یو مرکه کړې ده، تاسو یې اوریدو ته راپولو۔
دا خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی، او دا یې نه دی ویلي چې څه قسمه تیاره کوي، البته دا خو دعوه ده، خو داسې ګواښونه دواړه هیوادونو یو بل ته په تیر وختونو کې هم کړي دي وخت په وخت۔ مثال په توګه د پاکستان د ځواکونو مشر چې کلم تقریر کوي، نو هغه وایي که په موږ حمله وشو نو د غاښ ماتې ځواب به ورکړو۔ دغه شان هندوستان هم په وخت په وخت داسې دعوې کړي دي، دا دعوې نوې نه دي، البته دا ړوند بې ځل دی چې د پاکستان وزیر خارجه د ہندوستان د حملے لپاره په پاکستان کې په پریس کانفرنس کې دا بیان ورکړي۔ عموماً داسې کې چې دا په اسمبلی کې باس وشي، بیا د پوځونو د مشرانو سره په دې مشوره وشي، دا کې نرسو داسې بیان ورکړل شي، خو داسې معلومیږي چې کېدای شي د بیان مقاصد هغه نه وي کوم چې شاه محمود قریشی ویلي دي، بلکې هغه وي کوم چې پاکستان کې دا وخت حکومت د چیلنجز یا مشکلات سره مخ ته سیړونکو داسې وایي، او په پاکستان کې په خلکو باس هم داسې کړی دی، ګنې پاکستان کې دا وخت اقتصادي چیلنجز دي، امنیت مسئلہ دا، د بهر هیوادونو قرضو اغستو مسئلے دی، د بجلی گرمی روانه دا کرائسس یا مشکلات روان دي، نو کېدای شي د خلکو توجه د دغه مسلو نه د لری کولو په خاطر داسې ول شي وي، او کېدای شي دا سم هم وي، بیا هم دا رد کېدل ممکن نه دي، ځکه چې یو حکومت یو ډیر اهم ترین هدي باندې ناس تندا ولي دی، او دای هم ولي دي چې مونږه امریکا او نور هیوادونو هم خبر کړی دي۔ خوس کچری هندوستان دا سمنصوبه جوړول د دې مطلب داري چې د پاکستان استخباراتو یا استخباراتي ادارو دغه انټرسپټ کړی دی، دغه میټینګ دغه میټینګ د معلومات چې دی دا د یو کسل ته ناست یو غوډه خبر ورکړی دی، نو امکان کېدای شي دواړو طرفونو ته، خو دا یو نوې خبره په دې انداز کې ده چې پاکستان وایي چې په باندې د حملې ډېر تاریخ عمر کړی دی۔
هندوستان له خوا څه قسمه ریاکشن راتلی شي په دې حواله سره، او کچري هندوستان داسې سوچ هم کوي نو په سیمه باندې څه اثر پرېوتی شي؟
یو خدای سي ده چې د هندوستان له اوسه پورې په دې باندې ځواب نه دی ویلی، او ارومرو به ځواب وایي، زما خیال دی دا داسې خبر ده په سفارتي ژبه کې چې د دې ځواب به هندوستان خامخا ورکوي، د خارجه وزیر له خوا به ورکوي، د بل وزیر له خوا به ورکوي، به خامخا وضاحت به کوي چې داسې منصوبه نه لرو، یا به وایي چې او داسې منصوبه لرو، ځکه چې هندوستان دا فکر کوي چې پاکستان اوس هم هغه لفظونه نه دي پاللي، کم خلک چې په پاکستان کې په کشمیر کې یا د پاکستان د پنجاب سوی په یو شمېر علاقو کې پټ دي، او څوک چې ګواښ کوي هندوستان ته په هندوستان حمله کوي، یا لکه په پلوامه کې چې حمله شوې وه دا قسمه حمله لري، نو د هندوستان هغه غوښتنه د هندوستان مطابق لا نه ده پوره شوې، که جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که نور البدر دی، که داسې نور مجاهدین دي، چا کیمپونه دي، او د چا مدرسې دي، او هغه هند ته ګواښېږي، نو هند خو مخکې دوه ځله ویلي دي ډېر ښکاره چې دی اوس هغه ټریډیشنل کم چې روایتي جګړه ده هغه نه کول غواړي د پاکستان سره، روایتي جګړه داسې ده چې په پاکستان کې ہندوستان کے دوڑ داغے تو آن نہ لری، مطلب دادے کہ پیو بل باندھ روایتی جگڑ کے ٹینکوں نے جی دوڑا اقتصادی چیلنجز سر مختی پہ ہندوستان کے انتخابوں نے کی دن کی دی دغ انتخابوں نے پہنچا بہ مشکلات سے واقعی کی، البتہ ہند ہند چکم دوزل ویلی دغ داری چ دیوا کا عملیات کی نو اسٹریٹج آغا 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 ہدفی غلا باندې عملیات بکی څنګه چې مخکې په پاکستان کې لاغو تل مخه کړی دی دا داسې حمله نه کول غواړي څنګه چې په خوا هندستان او پاکستان په 1915 کې کړی دی یا په 1921 کړی دی. خو دا د وخت نه مخکې خبره ده. دا موږ نشو ویل چې هند بم داسې کوي. البته هند چې سوی دا غي په بدل موږ داسې ویل چې هند داسې کم روایتي حمله او پاکستان نه کول غواړي او پاکستان وي کوم حمله وشو موږ به ځواب وایو.
ډیره مهرباني.
وایس اف امریکا جی ودا کدر من اوردن کو خبرونه لا دوام لري او سمزو د بلوچستان یاله تولور ته چیرې چې پروند د جنوبی کمانډي یا د کوټي کور کمانډر جنرال اسیم سلیم باجوا ویلو چې په یو هفته کې د نن به د ایران سره پر پوله باندې ازغان تار لګوي چې هدف یې د پولی دوارو خواهوتا دا ترگرو تندلارو تگراتاگ او ورسرا دا غیر کانونی تجارت مخا نیولدی. کدر مناورو دنکو زمرج خبریال حمید سمسور هم پا دی ارا دا بلوچ ملت پالو غبرگون را غوند کردی او ردو تا ستاسو پام را گرزو.
لتیریک انصاف سره په مرکزی حکومت کې ملګری د بی ان پی منګل مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د دغه پروژې سخت غندنه وکړه او وی ویل چې دا به د دوو غونډي حیوادو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
وختیم د دې ملک د انډیا سره تعلقات خراب دي، د افغانستان سره تعلقات خراب دي، د یو ایران او چې دیو دغه تر مابین داسې سختي اړیکې نه وي کم چې وس پیدا شوی دي کم چې وس پیدا کیږي. بیا وس بیا فوج وای چې موږ دلته بار لګو، نو بار خو د افغانستان ولګوي چې د افغانستان سره تعلق پر څه حال دي، وښته بار پر انډیا پر ایران لګي، نو د ایران سره تعلق څنګه وختي موږ د ملک اقتصادي حالات ډیر سخت خراب، نو کوم مزید دغه تر کارونه د خپل همسایه سره کوي او نو موږ د ملک د عوام په ګټه.
د بلوچ ملت پالن نېشنل پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر ډاکټر اساق بلوچ بیا وویل چې موږ د دې مخالفت نه کوو. البته پر سرحدي پوله باندې د دواړو غاړو د ویشل سو خلکو د ستونزو د حل لارې د هم ولټول سي.
ڈسٹرکٹ چاغی دے پنجگور دے من دے داگر دا ڈسٹرکٹ چی دے پا بارڈر کے دے او ایران بارڈر سر دا اٹیچ دے اور موقع دا دے رول داو چی دے 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 پارا ویزا ضرورت نہ ہو او سم دا سی دے چی دے راداری آخی ڈپٹی کمیشن سر بیا دے زی اخپل ایکسس کئی چی دے ایران تا بل پا ایران بلوچستان و پا دا بلوچستان کر دا خلق چی دے یو جن سر دے رشتہ داری دے تجارتی تعلقات دے چلے دا بار جوڑی جی پدے باندھ مجھے اعتراض نستا لیکن دادی جی پدا خلق کو ایکسس باند ایکسس چدی متاثر نہ سے.
سیاسی چڑنکار انور ساجدی بیا خپل نظر صدا سیوڑان دی کوی.
اس سے ایک انسانی مسئلہ جنم لے گا کیونکہ جو ہے بارڈر کے دونوں طرف یہ پہلے ایک علاقہ تھا اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کے رشتے ناتے ہیں، تو چونکہ ان علاقوں میں روزگار کے ذرائع نہیں ہیں.
دابا بشیر ناورین رامنستکی دا سیمه له ډیره وخت زخه یو ولا دا خل په خپل منځ کې رښتې لري او له دې سره دالته د خلکو د کار زمينه نسته. دا خلک یوازې له ایران سره تجارت کوي، د خلکو خوراکي مواد هم ټوله له ایران څخه راتلل. کچيري سره دی پوله وتړل سي د خلکو واټن به ډیر زیات سي. د پاکستان او د ایران سره دی پوله 900 کیلومتره اوږده ده. پر دغه سره دی پوله باندې د بلوچو محمد اسنی رین سیاپات ریکی رخشانی او گچکی قبیله آباد دي. د پاکستان حکومت وی چې د ایران له لوري په وار وار باندې پر دوی باندې تور لګول سوی دي چې مذهبي توندرو ډلی را اوړي دلته تروریستي عملیات تر سره کوي. حمله دغه کبله اوس دوی پر دغه سره دی پوله باندې ازغن تار لګوي. پاکستان حکومت دا خبره هم کوي چې پر دغه سره دی پوله باندې مخادره مواد او بشری قاچاق هم تر سره کوي چې د دې په مخنیوي کې به ډیر مهم رول ولوبوي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202
2015003.
اوس هم رازو روغتیا پورې تړلې یو راپور ته د خیبر پختونخوا سره ورګډې شوې د قبایلی سیمو لپاره د روغتیا ریاست او د واکسین ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخوا یو پروګرام برابر شوی چې په ترڅ کې به یې په یادو سیمو کې د شری او تورې ټوخلې د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. پام وکړئ په دې اړه تر یادو سین راپور ته
نړیواله د صحت ادارې ډبلیو ایچ او په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی. د صحت اداره دا پلان لري چې په دغه یادو سیمو کې د مختلفو ناروغونو د بچ کېدو د لپاره څلور میاشتنی کمپاین اوچلوي چې په دغه خوریدونکو ناروغو باندې قابو بیا موندي شي. دا کمپاین په داسې وخت کې چلولی شي چې د قبایلي ضلعو نه په ورستو کې د شری بوغټو او تورې پوخلې یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي وو. په قبایلي ضلعه باجوړ کې ضلعي مشر ډاکټر وزیر محمد ساپی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې دغه مهم د لپاره صحت کارکونکو ته تربیت هم ورکړی شوی دی او دا به په ټولو شامل کړی شوی ضلعو کې چلول شي. د خوریدونکو ناروغو د مخنیوي ادارې ای پی آی په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ناروغو په ضد مهم به په اپریل، جون، جولای او اگست کې دوام ولري او په دې مهم کې به ماشومانو ته د ناروغو په ضد ټیکه او خوراکي دوایان هم ورکول شي. په خیبر پختونخوا کې د مدیر هاسي د امن او امان د خراب صورتحال له کبله قبایلي ضلعې د ټولو نه زیاتې متاثر شوي دي او په دغه سیمو کې د ناروغو د مخنیوي لپاره په مکمله توګه د ټیکو او ساسکو ورکولو کمپاین هم نه دي چلول شوی. ډاکټر وزیر محمد وایي چې په دغه سیمو کې د صحت دغه کمپاین ډیر ضروری دی. د طب ماهرین وایي چې د مهم نه چلولو لکبله په دغه سیمو کې ناروغي د وبا شکل اختیار کړي او بیا ورستو په هغه قابو موندل یو مشکل عمل وي او کچري د دې مهم په ذریعہ د قبایلي ضلعو په ورستو پاتې سیمو کې دغه مهم اوچلول شي نو تر ډیره حده پورې به په دغه خوریدونکو ناروغو قابو بیا موندي شي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو قدر منوریدونکو دا ڈیوا دا پاموکړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو ترټکو ده.
پاکستان ویر سرګند کړی چې گاونډي هندستان اور باندې د نوی حمله تیاری نیولې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې نوې ډلای دی نړۍ د سیمی امنیت او ثبات د خطر پیښولو څخه راوګرځوي.
ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو وحده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي، او هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
او په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ویلي د پوځي کمانډان خلیفه هفتار په ضد سخت عملیات ته آماده دی. هغه د ترابلس ولوري ته د یاغي قوا او تاک د کودتا هڅه بللې.
او اوس هم پوره خبرونه اوري.
پاکستان نن خبرداري ورکړی چې گاونډي هندستان اور باندې د تازه حمله تیاری نیولې او په نړیوالي ورورولي ژغ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې لاچولو څخه راوګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندستان د 16 او 17 اپریل ترمنځ د حمله وکړي او هغه د خبره د په وینا لپاره استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. ہندوستان په 24 فروری هم ادا کړی و چې جنگی الوتکو یې د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د جیش محمد ترګری ډلې په مرکزونو حمله کړې و چې پکې یو شمیر ترګر وژل سوي، خو پاکستان دغه اداګانو ردونه کړې. شاه محمود قریشی نن په ملتان کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د هندي حمله معلومات له مهمو هیوادونو سره شریک کړي دي. د هندوستان حکومت د پاکستان د دې تازه اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي. ښاغلی غنی وویل که څه هم دا ګډونوالو پورې اړه لري چې د مذاکراتي ټیم غړي د کومو معیارونو له مخې ټاکي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه د خلکو مشورو ته باید پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس په مشورو کې شریک کړي دي هغه ته باید پاملرنه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په څرګند ډول د تیر وتلو سکلنو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي، د نظام پر ضد دي او د ولسواکۍ پر ضد خبرې کوي. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې مذاکراتي ټیم باید نویو واقعیتونو ته په کتلو د ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو استازیتوب هم وکولای شي.
نړیوال بانک په خپلو څرګندونو کې ویلي چې شای روان مالیکال د پاکستان د عمومي پیداوار شرح 3.4% ته راکښته سي. دغه شرح یو کال مخکې 15.8% وه. پاکستاني مطبوعات د نړیوال بانک د راپور له مخې وایي چې د عمومي پیداوار شرح کې کمی ناسمه اقتصادي تګلارې دي.
د خیبر پختونخوا سره ورګړی شوی د قبایلی سیمو لپاره د روغتیا ریاست او د واکسین ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخوا یو پروګرام برابر شوی چې په ترڅ کې به یې په یادو سیمو کې د شری او تور ټخي د مخنیوي واکسین ورکول کیږي.
په خرطوم کې د حکومت زد د زرهاو سودانیانو احتجاج د پوج سر دفتر تر رسیدلی. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوشکې بیوونکي غاز کارولې او راپورونه وایي د مظاهرې ځینې برخوالو په پولیسو ډبرې هم غورځولې دي. رایټرز خبری ادارې د سودان د حکومتي خبری ادارې له خولې ویلي یو احتجاج کوونکی په نشته کې وژل شوی او د پولیسو په ګډون ځینې ولسی چارواکي ژوبل هم دي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځ برخې قومندان جنرال خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو مخه ونیسي. مخالف جنرال خلیفه هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس ختیځ برخې نیولی او ښاغلی سراج وایي چې دی د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې داسې څرګندېږي چې د هفتر ځواکونه د ترابلس ترل شوي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتي دي او د ټرمینلونو څخه د باندې مورچلې نیولي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي که چیرې بیا یې ټاکنې وګټلې نو یهودي آبادکاري به له غربي غاړې سره ونښلوي. د شنبې په ورځ د اسرائیل له 12 چینل سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې اسرائیل به نور پرمخ ځي او د غربي غاړې کنټرول به اخلي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ڈی وی خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ڈی وی په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا جبه د ګلو کترمن اوریدونکو او سم وخت سو د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د 3 فروری په 14 تاریخ د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې په یو خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د دواړو ملکونو د زمینی او د هوایی فوجونو ترمنځ سنگین نښتې وشوې. هندوستان د پلواما د پیښې د ذمهوار ګوند د جیش محمد د ترهګر ګوند ګرځولو دپاره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته خپله عرضي وړاندې کړه، خو د چین د مخالفت له سببه د هندوستان کوشش ناکامه شو. نن د امریکې په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د یلینا بایبرمن او د جیرد شوارتز یو شریک مضمون کې تونلارو سره د پاکستان او د چین د سوداګرۍ په حق له یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین لخوا سلامتی کونسل کې د هندوستان د قرارداد د ناکام کولو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د حالات نور خراب شوی دی. مضمون لیکي چې پاکستان کې د خپل شپیتو عربو ډالرو د سرمایه‌کارۍ د حفاظت لپاره د چین د تونلارو پالل یقینا چې عجیبه خبره ده. د جیش محمد په سفارتي پرده کې په پټولو چین په دغه ټوله سیمه کې خپل اقتصادي مفادات محدود کول غواړي، او د همدې سوچ تر مخې چین په پاکستان زور راوړلی دی چې افغان طالبان د کابل حکومت سره خبرو اترو ته کښینی. پاکستان دا وخت د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. کدا خبری کامیابیږي نو د دې په نتیجه کې به امریکا خپل فوج د افغانستان نوباسي. بلخوا چین په افغانستان کې درنو منصوبو شروع کولو ته تیار ناشته. فارن پالیسی کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکل شوی دی چې چین په سویلی ایشیا کې ډیر په احتیاط سره د صبر او زغم پالیسی اختیار کړی ده. چین افغانستان کې د محکمتیا مرسته کوي، او په تازه ورځو کې پاکستان دې ته تیار کړی دی چې د طالبانو د امریکې په خبرو اترو کې افغان حکومت هم شامل کړي. چین چې په دې سیمه کې کوم کارونه وکړل دا ورله په دې سبب لازمي وو چې چین د خپلو مفاداتو د اسلامي تونلارو د هدف کېدو نه بچ کول غواړي، خصوصا په داسې حالاتو کې هر کله چې په عالمي الکترونیکی میډیا او مطبوعاتي میډیا د چین د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو د بندیوانۍ په کیمپونو کې په اچولو په چین سخت ټکونه روان دي. ډیر خلک خوای چې چین په سیمه کې د سی پیک د خپلې منسوبې د حفاظت لپاره د جیش محمد مولانا مسعود اظهر خپل انداتا غنی، خو مضمون لیکي چې د سی پیک منسوبې په لار کې د وړاندې دی نه یو شمیر خندان پراتی دي. د سی پیک د منسوبې د کامیابۍ لپاره افغانستان کې امن او خلاری بنیادی شرط دی. په دې لړ کې پاکستان باندې لازمه کیږي چې د خپلو ساتلو ترهګرو واګی راکاږي، او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره په اخلاص سره کارو کی. فارن پالیسی کې د چاپ شوی مضمون په اخر کې لیکل شوی دی چې د پلواما د واقعې نه یقیني فائدہ افغان طالبانو ته رسیدلې ده. افغان طالبان د شروع ورځې راسي افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دوی نه یوازې افغان حکومت غیر قانونه بلي، بلکې په افغان حکومت د امریکې د پوزونو افغانستان نه د نوتو د بانو جوړولو تورونه هم پوره کوي. د طالبانو یو ستر مشر خپل یو وضاحتي بیان کې ویلي دي چې موږ ته دا مسله جوړه ده چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو مشران راپسې انختی دي چې د افغان حکومت جرګې سره کینو. زموږ زړه دا په هیڅ ډول نه غواړي. په دغه وجه مو د خبرو اترو ځای د سعودي عرب نه قطر ته وړلې دی. خو اوس د 1300 راسي پاکستان په طالبانو ډیر بې مثله فشار راوړلی دی چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د طالبانو یو ستر چارواکي رایټر خبر رسانی ایجنسی ته ویلي دي، ما د دین وړاندې د پاکستان له طرفه د افغان حکومت په حق کې دومره فشار نو لیدلی، ځکه چې د پاکستان واکدارانو موږ ته کرخ راخ کلی ده چې تاسو یعنی افغان طالبان به لازمی طور افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د دې لپاره د پاکستان واکدارانو په 13 جنوري کې د افغان طالبانو یو ستر کمانډر گرفتار کو، او د نورو طالبانو مشرانو په کورونی چاپی شروع کړی دی.
درنو قدرمن اوریدون کو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې علي شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي. خو په ورته وخت کې یو شمیر شرطونه هم ورته ورکړي دي چې داسې کسان باید ونه ټاکي چې د نظام پر ضد غږیږي، د ولسواکۍ پر ضد وي او د تیرو اتلسو کالو د لاسته راوړنو پر ضد دریځ لري. پام وکړئ له کابله د ډیوی د خبریال حکمل روان راپور ده.
په قطر کې د سولې په تړاو د راتلونکي ناستې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او د مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره عملي اقدامات. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د روغې جوړې یا مصالحې علي شورا د رهبرۍ غړو ته د سولې مذاکراتي ټیم د جوړولو واک ورکړ. د مصالحې یا روغې جوړې علي شورا د رهبرۍ لومړۍ غونډه کې ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې نور باید وینه تویدنه بنده شي او د غونډې له ګډونوالو څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګښت کې لاسنیوی وکړي.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي، او په هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ولسمشر اشرف غنی د روغې جوړې علي شورا غونډې په وینا کې زیاته کړه د سولې په مذاکراتي ډله کې نه باید هغو کسانو ته ځای ورکړل شي چې د ولسواکۍ خلاف وي. نوموړي دا هم وویل چې د سولې مذاکراتي ټیم په جوړښت کې باید ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو استازو په هیواد کې پیژندل شوي او مطرحو څورو ته ځای ورکړل شي.
د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تېرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې د سولې د مذاکراتي ټیم د جوړېدو په هدف خپل واک د مصالحې علي شورا ته ورکړ چې دا شورا د سولې د مذاکراتو ایجنډا او د مذاکراتي ټیم د جوړولو صلاحیت د افغان حکومت له لورې ورته سپارل شوی دی. ټاکل شوی د افغان سولې په تړاو د قطر مذاکرات چې په هغه کې به د افغان حکومت مذاکراتي ټیم، افغان سیاسي مشران، د مدني ټولنو غړي، امریکا او طالبانو استازي برخه اخلي څو ورځې وروسته ترسره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو روانې هڅې د تیر په پرتله ګړندۍ شوې دي او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. خلیلزاد له پاکستانیو چارواکو سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان له رول څخه خوښي څرګنده کړې او په دې اړه یې د هغه هیواد لخوا له ترسره شوو اقداماتو څخه مننه نکړې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا جیوا د خطرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل رپورټ چې په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ولید پوجي کمانډان خلیفہ حفتار په ضد سخت عملیاتو ته آماده دی. هغه د ترابلس او لوري ته د یغی کوو او تاګ د کودتا هڅه بللې. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار مجاهد جواد راکوي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځ برخې قومندان ته وفادار ځواکونو مخې ته ودرېږي. مخالف جنرال خلیفہ حفتر د لیبیا د پلازمینې ټریپولی ختیځ برخې نیولي او ښاغلی سراج وایي چې هغه د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې داسې څرګندېږي چې د هفتار ځواکونه د ټریپولی د تړل شوي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتې دي او د ټرمینلونو څخه د باندې یې مورچلې نیولې دي. داسې ښکاري چې له دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده شوې او نه هم په شاتم بول شوې. په عربي رسنیو کې دا هم ښکاري چې پلازمینې ته د هفتار د ځواکونو لننوتلو سره د ښار اوسیدونکو خوشحالي کوله. د سعودي عربستان ال عربیه تلویزیون وای د هفتر ازواکونه د پلازمین خالد الفرغان برخه تننن وتی دي خو امریکا غک د غره پورونه په خپل واکټوګه نشی تاییدولای. د جنرال هفتر پوزی ویاند احمد المسمری د شنبې خالی په مسبخین یوه خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د هفتر تر قماندې لاندې ازواکونه پر مخ روان دي. هغه ویل د هفتر ازواکونو د غاریان جنوبه قصر البشیر او د سوانی خارونه تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. هغه دا هم وویل چې د لیبیایي ځواکونو سره په جګړه کې د هفتر څوارلس سرتیری وژل شوي دي. ویاند دا هم وویل چې هفتر ته وفادار پوځي الوتکو د پلازمینې په جنوب کې په باب العزیزیه پوځي مرکز باندې لږ تر لږه څلور بریدونه کړي دي، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. خو هغه وویل چې د مسراتا خار ته نږدې د هفتر مخالف الوتکو په غاریان خار باندې چې اوس د هفتر تر ولکې لاندې دی بریدونه کړي دي او یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې جګړه د پراخېدو په حال کې ده، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش له اردن څخه د لیدنې پر وخت په دې ټینګار کاوه چې ملګري ملتونه به د لیبیا د خلکو له ملاتړ څخه لاس وانخلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامي وویل چې دی حالات له نږدې څاري. هغه وویل د پلازمینې ټرایپولي دننه او شاوخوا یو شمېر سیمو کې حالات د خرابېدو خواته روان دي او د ټینګار وکړ چې د ملکي خلکو خوندي پاتې کېدو ته باید پام وشي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی په قاهره کې لنډیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د لیبیا په پلازمینه کې د ثبات او امن راوستلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزیر سمیر شکری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته چې له دغه هیواد څخه یې لیدنه کوله وویل په 2011 کال کې د معمر قذافی له ګوښه کېدو راهیسې لیبیا له کنټروله وتلې ده. شکری وویل د لیبیا په اړه د تیرو څو کلونو راهیسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې حالات پکې بې ثباته شوي او ترهګري پکې پراخه شوې ده او عام ولس یې له ګواښونو سره مخ شوی دی. لاوروف له ټولو ښکېلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه ودروي او خبرې پیل کړي او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید د حالاتو له خرابېدو څخه مخنیوی وکړي. هغه د لیبیا په جګړه کې له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه دې ودروي او خبرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو استازي سلامي هم په دې ټینګار کاوه چې که ځمکني حالات یې ورته ناشونی نکړي نو په جنوبي خار غدمس کې به د ملي پخلاینې د راتلونکي کانفرنس ته جوړېدو لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي. رنو قدرمن اوردونکو وسام رازو روغتیا پورې تړلې یو مسالې ته د تلاسیمې د ناروغي پر ضد باندې یو کاري ډله جوړه شوې ده چې دوی به هڅه کوي دغه ناروغي په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي او څنګه وکولای شي چې دغه ناروغي په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. پام وکړئ په دې اړه زمونږ د خبريالي صادق قاسم شاه راپور ته.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سکرتر ډاکټر فاروق جمیل ویلی د وینې کمی موروثي مرض تلسیمیا د مریضانو په اسپیټالونو کې خصوصي سہولتونو سره سره اوس خیبر میډیکل کالج کې د ډي ان اي لیبارټري کې نارینه او زنانه لا واده نمخ کې د تلسیمیا ټیسټ سہولت هم موجود دی. د عوامي نېشنل پارټي تیر حکومت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د واده نمخ کې د تلسیمیا ټیسټ لازمی ګرځول قانون خو پاس کړو خو د ټیسټ د سہولت موجود نو. ډاکټر فاروق جمیل وای اوس په دغه ډي ان اي لیبارټري کې د دغه ټیسټ سہولت موجود دی.
قانون سازی شوی دا خو باقی باندې امپلیمنټیشن نو امپلیمنټیشن کې دوی کې نه چې اوس دې کې تاسو په تدریجي دې کې کوم پری میریټل کونسلنګ دی هغه سره سره دې هغه ټیسټ روم کول پکاري نو هغه سہولتونه اوس پورې اویلیبل نو خو اوس زموږ په خیبر میډیکل کالج کې فورنزک لیب کې ډي ان اي لیب زموږ کول شوی دی او هغه ټول فیسیلیټیز اویلیبل دي نو ان شاء الله په دې باندې چې کوم دې امپلیمنټیشن دی موږ شروع کوو. بالکل جی دغه ګران ټیسټونه دي لکه ظاهر ده خوښ چونکی دغه د ګورنمنت سېکټر کې د لیبارټري جوړه ده نو دا په سبسډایز ریټ باندې حکومت ورکړي.
ډاکټر فاروق جمیل په پیښور کې د جهاد فار زیرو تلسیمیا یا جی زی ټی نومې د ځوانانو او جنکو یو رضاکارانه ملکی تنظیم په نشتر حال کې یو صوبایي غونډه په موقع وویل. صوبایي حکومت په خپل هم یو خصوصي پروګرام د لاري د دې مرض په حق لا پوها خوروي.
د تلسیمیا بیماری داسې ده چې په دې کې د اویرنس ډیر زیات ضرورت دی ولې چې دا ڈیفیکٹیو جینز موجود داغے دا وجہ دازی مخکے نو مونگا دے وقت کے چکم خیبر پختونخوا حکومت دے زمونگا یو پروجیکٹ دے تھیلیسیمیا ایچ آئی وی اور ہیپاٹائٹس یو کمبائنڈ دے پاگی کی مونگا دا کو جی یو خو کونسلنگ کو دا مریضانو چاگی تب پتہ ہولے گی چرا تھیلیسیمیا سنگا کی دیشی اسپیشلی پری میریٹل کونسلنگ چکم دینا آگا کی گی دویم کو دا مریضان مونگ ترائشی ناگا پراپر سنٹرو تا ریفر گول دا زمونگا کار دے
دری صوبائی چارواکی ترمخا دا صوبی سرکاری اسپتالونو او سو شخصی دا مفت وینی ورکولو تنظیمونو ترمخا د سالور زنه تر 15000 پوری تھیلیسیمیا مریضان دوی سره رجسٹرډ دي د وینی د کمی دا موروسی مرض په نسلونو یو خاندان کې مخکې تللې شي خو په دې حق له خلکو کې پوها خورولو لپاره را مخکې شوی د تنظیم یو رضاکار مقدس چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري وای دوی به د پوهې د لارې د دې مرض مخنیوي او دا مرض به ختموي
دې غونډې سره فائدہ دا ورسې دخل ته یو داسې پیغام ورشي کنه دخل ته دا پته ولګي چې د تھیلیسیمیا بیماری څه ده کنه نو زیاتر خلک دې ته پته نشي چې تھیلیسیمیا څه دی او څه نه دی نو د دې او دا ولیکيږي او دا مطلب دا خو پیدا شي وي نو دې دا وجه وي کنه چې دې ته خلکو ته مکمل پته ولګي چې دا وکی دا یو بیماری ده او دې سره خلکو دا یو بل سره همدردي هم راځي داسې ان شاء الله پورا پاکستان کې مونږ دا کوشش دا غوډه سټرګل دا به ان شاء الله چې دا به مونږ ټول پاکستان کې خوراک او د تھیلیسیمیا بیماری مونږ د جړ سره ختم کړو
په دغه غونډه کې د تھیلیسیمیا مرض په حق له ټولنې او خصوصا ځوان کول کې پوهه ورکولو سره سره د مریضانو سره مرسته ورکولو باندې هم زور واچولې شو او یو رضاکار د شیرونو د لارې صدا اظهار وکړلو سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈی ون نیوز، پیخور.
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د وایس آف امریکا جیوالا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبرونه لږ دوام لري. یو بیا هم زو د افغانستان ولور ته چیرې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار جلال آباد کې د بچا خان د مزار د جوړونې امر یا فرمان لاسلیک کړی دی او هلته سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو کال کې دننه به د بچا خان مزار د نقشې سره سم بشپړ شي. نور تفصیل حکمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځنګړي فرمان لمخه په ختیځ ننګرهار ولایت کې د خان عبدالغفار خان د مقبره جوړیدو چارې په رسمي توګه پیل شوې. د پچا خان خان عبدالغفار خان د مزار جوړیدو په تړاو د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیانی دی وی سره په خبرو کې ویل چې د یو کال په موده کې به نږدې 450 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي د جوړیدو کار بشپړ شي.
جلال آباد خار کی لور کلن زن روس کا نگدی سلور پنجوس ملیون افغانیو پمانی لگخ دا خان عبدالغفار خان پاچا خان دا مزار دا جوڑا ولو چاری بیاد پیل شوی دا چاری چی دا شاو خا یو خان پمودہ کی ببش پڑی شی او لگان سرم دا تختمانی چاو دا سردو ترسنگ سلور منار یو گمبز چی سلویخ لوروالی بولری دا با هم وصر کرنیم شی نور دا پی چاری چی پارکینگ دا برخنا برخدا دا با هم وشترا ورغول شی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبد الله شینوار ډیوی سره خبرو کې د پاچا خان خان عبد القفار خان د مکبري جوړیدل د پښتنو ولس د یووالي بیل غوګنل او زیات کړ چې ولسونه باید د پاچا خان فکر او سوچ د عملی کې دوه لپاره لا غختلی شي.
خان عبد الغفار خان خان کو تاسو معلومه چې د سیمې په کچه یو بیساره علمی شخصیت او د پښتنو د باره ډیره زیاته مبارزه کړې ده. د حق مو د مغیرې چې دا ول جوړ شوی خو دا اوسه پورې پاتې مو په دې کې ډیر غفلت شو. نو هغه د پښتنو د باره ډیره زیاته مبارزه کړې او بل دا د خپل غاړي ډیر خپل غاړي د پښتنو لپاره ضرورولې او د دوستۍ او پیغام دی.
د ننګرهار ولی ویان تبلا خو ګنۍ وای پچا خان تل د لوی افغانستان لپاره مبارزه کړي او هڅه کړي چې د دې مبارزې لپاره د افغان ولس فکر راویښ کړي.
خان عبد الغفار خان پاچا خان مبارزه کړي د لوی افغانستان لپاره او همیشه هڅه کړې چې د دې مبارزې له مخې د افغانانو فکر راویښ کړي او دوی په خپل فکر تګلار باندې بوج دوه هم دا چې په جلال آباد ښار کې د پاچا خان مزار چې دی د دې پیغام ورکوي چې د نړۍ په هر سیمه کې پښتانه اوسي چې دا نه بېلېدونکي خصوصا د ډیورن کرغړنې کرښې هاخوا او دېخوا دا ټول د لوی افغانستان وګړي دي او دوی به تل یو وي.
په جلال آباد کې د خان عبدالغفار خان د مزار له جوړېدو څخه ګڼو افغانانو هرکلی کړی او ویلي دي چې پښتون کوم نه بېلېدونکی دی او د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره به د خپل رهبر پاچا خان تګلاره تعقیبوي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډی ور ریډیو، افغانستان.
رنو قدمونه اوریدونکو په پښتنو کې اکثره خلک ګیره پرېږدي، خو ځینې خلک بیا که ګیره خري نو بریتونه هرومرو پرېږدي. داسې یو کس سره د ډیوی خبریال ارشد مومن خبرې کړې دي چې نور باچا نومیږي، اتلس انچه بریتونه لري. نور تاسو د مرکې ته بولو.
نوم هم څه دی او د کوم دی اوسیدونکی؟
نور باچا مې نوم دی، د دې مردان اوسیدونکی یم.
خو
یار ډېر وخت نه دی، تقریبا 1996 نه ما په دې خبرې خو هغه وخت سره واړو، بیا مې ورو پلنوله. نو بس شوق مې دی، خوښ مې نور داسا.
برید دې چرته خرولی دی؟
نه جی، نه خرم او نه مې تاسو توجه خرېلو تشته.
او دا د سمره او سسول ورکه
د له هوټلونو مختلف قسم او دا اوس دی وخت 18 انچ دی، دواړه سیډ 18 انچ دي. او بس فاروق ور سره کوم
سمره و خوشو چې د سر تسس خواري کې کم کم تیل ورکه
دل خو تیلونه مخ کې و بارون بار نه راتله. وس چې دل د شاپونو کې هر قسم ملاويږي، بل دا ایویان ګولې د شپې نه شرشمو تیلو کې ور کومه د سر لګ مضبوط شي. او باقی دا سه نور بایوم لا تیلونه دي وغیرہ نور کپنو والے
سمرا خرچہ دے پیرا زی دے پ خیر ساتھ لو
یارا خرچہ ہو کم اس کم چ کم ہم کو انداش پگت 1000 روپے خدا خوری
نمیشتی.
ہاں جی دا خوری. نو بس دا شوق سے قیمت نشتا جی.
ہاں ہاں
جی.
او خرول تو جیسے ارادہ
نا بالکل نہیں. ہاں
او خلق چدی نی نو پلار دا گوی سر رسپانسی
نو اگے خو مختلف قسم خبرم کہ او بل دار چ خدا من پریخم دبل خوشالے دا بار دی من تے بگی تکلیف دیری کومون وای چې یاره ماشومان او کشرانه د خور سره مینا کولو لپاره تم پرې لکه یو خداره لکه دا نه و د پښتنو نه کوبریتو برت پنجابیانو کنه لکه دمن پښتانه الحمدلله لکه برت د پخوانه د مشرانو دغه او بهر خل ثقافت سره او زمون د پښتون سره جوړیږم چې هی زدانو هم چې خدي یا خندي خو بهر خل ز ما خپل شوق د جز نه وال کوم نه وال کېدو ته توجه شته
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمن اوریدونکو د ډیبی خبری خبرونه په سوشل بو کې پای ته رسیدي، خو مخکې دینه چې تاسو روسی خبرونه وایو، راتلونکو خبرونه د پښتانه ستوري خبرونه ده، د یو تنقیدی خبرونه به پدې کې به خزینه شاعران خبري کوي او یوازې د جنو یا مرمنو یا د خزو ټلیفونونه به اخیستل کیږي، نو ورونه د نه خفه کیږي او ټولي خويندې زنګ وهلې سي خبرونه ده. پدې کې به یو دوا پښتنو خزینه شاعرانو سره هم خبري کیږي او همدا ډول پروفیسر اقبال شاکر صاحب په خپل نقد او نظر وړاندې کوي. کوربنۍ زمونږه تکړه همکارانه هیڅ هرده